بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ ده، چونګاښ د میاشتې 23مه او د ذوالحجې د میاشتې 3مه ده چې د جولای د میاشتې له 14مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابدی ساسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور هم درته وړاندې کیږي. ورپسې به د یو اړخیز پالنه د ټولې نړۍ لپاره د یو ستر چیلنج تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره واورئ. وروسته به د تلپاتې وجمې خپرونې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د هندارې په پروګرام کې د طالبانو د ایډیالوجۍ په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر د مشر غلام جیلانی ځواک او افغان کارپوه عبدالرشید آریان نظرونو ته غوږ سئ. او په پای کې به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps از موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ زموږ په ویبپاڼې کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی. په عراق کې د الحسین د روغتون د پیښې په اړه د رهبرۍ د ستر مقام د تسلیت پیغام. په جاپان او کوریا کې د ایران د کنګل سوي شتمنیو خوشې کېده. د تهران مسکو د اړیکو د پراختیا موافقه او دوحې ته له افغانستان څخه د جکپوړي پلاوي د سفر او جدي خبرو اترو احتمال. ایزانو، سمساسو پام راړم بشپرو خبرون ته. پا عراق کې د رهبرۍ د ستر مقام استازی په یو پیغام کې د امام حسین علیه السلام په روغتون کې د ورلګېدنې د امله د لسګونو تنو ناروغانو وفات د عراق ولس او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وویل. د ایرنا له راپور سره سم په عراق کې د رهبرۍ د ستر مقام استازی حجت الاسلام سید مشتبه حسینی په دغه پیغام کې د عراق د ولس او په تېره بیا د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. سید مشتبه حسینی په دغه پیغام کې له دایشانو څخه د دې هیواد د پاکولو په عملیاتونو کې مجاهدتونو او همدارنګه تر دې مخکې له بااسي رژیم سره د عناصریه د خلکو مبارزې ته اشاره وکړل. د وروستیو شمیرنو له مخې د زیقار د ولایت روغتیایي چارواکو اعلان وکړ چې کورونایي ناروغانو په څانګه کې د ورلګېدنې د امله د مړو شمیر 144 تنو ته رسېدلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دفتر رئیس د امریکې له لوري په ایران باندې د ځینو لګول سویو بندیزونو د لیرې کېدو خبر تایید کړ. محمود وایزی د کابینې د ناستې په څنډو کې ایران پرسته وویل ایران د پخوا څخه په جاپان او جنوبي کوریا کې د خپلو کنګل سویو شتمنیو د خوشې کولو په لټه کې و. د ولسمشر د دفتر رئیس زیاته کړه په جاپان او جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل سویو شتمنیو د راخوشي کولو په لړ کې مهم ګامونه او چت سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې په کوریا او جاپان کې د ایران د کنګل سویو شتمنیو د خوشي کېدو په لړ کې د ایران په سوداګریو ځینې بندیزونه لیرې کړای سوي دي. په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل په نظر کې لرو چې د لاسلیک سوي موافقې په دوام کې په مختلفو ډګرونو کې د تهران او مسکو ترمنځ په اړیکو کې پراخوالی راولو. اوس موږ د خبري الله راپور سره سم په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی زیاته کړه ایران په 2001 میلادي کال کې له روسیه سره 40 کلنه موافقه لاسلیک کړه چې په اسلامي شورا کې هم تصویب شوې وه. ټاکل شوې وه چې دواړه هیوادونو د موافقې د ختم تر نیټې یو کال مخکې خپل ملاحظات مطرح کړي، که نه وي نو یاده موافقه د 50 کلونو لپاره غځیږي. جلالی دې ته په اشارې سره چې دغه قرارداد یو موافقه نامه ده او د اسلامي شورا بیا ځلې تایید ته اړتیا لري، وویل موږ غواړو چې د موافقې د تمدید مسوده د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري تیاره سي. هغه زیاته کړه موږ په سفارت کې یو مسوده تیاره کړې او د بهرنیو چارو وزارت ته ورسولې ده چې تر تایید وروسته به روسانو ته وسپارو تر څو تر موافقې وروسته اسلامي شورا ته د تایید لپاره واستول سي. په مسکو کې د ایران سفیر وویل چې 40 کلنې موافقې موده پای ته رسېدلې ده، اوس د نړۍ او د سیمه د حالاتو او همدارنګه د مسکو او تهران ترمنځ پراختیایي بهیر ته په کتو سره د یادې موافقې په نوي مسوده کې په نظر کې نیول سوي دي. جلالی وویل اوس د ایران او روسیه ترمنځ د سوداګریو 40% د دواړو هیوادونو په ملي اسعارو ترسره کیږي. موږ غواړو د یادو سوداګرو په کچه کې زیاتوالی راولو. د دواړو هیوادونو د مرکزي بانکونو او د ملي اسعارو په مټ د سوداګرو په زمینه کې ښه کارونه ترسره سوي دي. ایزانو په لغمان کې څو تنه محلي چارواکي طالبان سره د همکارۍ په جرم نیول سوي دي. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور واوري.
په ختیځ ولایت لغمان کې 4 تنه سیمه ییز چارواکي طالبانو سره د جوړجاړي د معاملې په تور نیول شوي او زندان ته اچول شوي دي. د لغمان د والي وینا اسدالله دولتزی وایي د لغمان والي په مشرۍ د نظامي شورا غونډې د پریکړې له مخې د دې ولایت د الینګار ولسوالۍ ولسوال او امنیه قومندان سربیره د ملي اردو د کنډک درستیزوال او د همدې ولسوالۍ د ملي امنیت مرستیال د طالبانو سره د معاملې او له مقاومت پرته د ولسوالۍ سپارلو په تور ونیول شول او دا مهال تر توقیف او پښتنو ګربېګنو لاندې دي. د لغمان د والي وانوول له نیول شوو کسانو سره به د قانون په رڼا کې کړنه ترسره شي. هغه وویل دغو نیول شوو چارواکو پر الینګار ولسوالۍ د طالبانو د برید پر مهال د هوایي مرستې غوښتنه کړې چې د نوموړي پروانه پر هماغه مهال پر هوایي مرسته سایبره توپچي مرسته هم ترسره شوې وه. خو دوی له هر ډول مقاومت پرته د ولسوالۍ ودانۍ او پکې زیات اندازه وسلې مهمات او پوځي شوبلې د معاملې له مخې طالبانو ته وسپارلې او په خپله مرکز مهترلام ته ولاړل. د لغمان د والي وان ول نظامي شورا د غراز الینګار ولسوالۍ د بیرته نیولو پر لارو چارو هم غور وکړ او لازمي پریکړې ونیول شوې. د لغمان ولایتي ادارې څمو د وړاندې هم پر مهترلام خار د وسلوالو طالبانو د ډلهیزو بریدونو پر وړاندې د مقاومت نه کولو او ناسم مدیریت په تور دغه ولایت د ملي امنیت ادارې د مرستیال په ګډون تر سرو زیات لوړپوړي او ټټپوړي نظامي او ملکي چارواکي نیول او زنداني کړي دي. بل پلو ویل کېږي چې د لغمان ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې له تېرې څمو د راهیسې د طالبانو لوري کلابند شوي سرتیري له کلابندې را خلاص او د ولایت مرکز مهترلام ته ولېږدول شول. محمد آصف شنوار، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرون دوام. ناپیژند وسلوالو د افغانستان په کاپیسا کې یو دینی عالم واژه. په افغانستان کې د کاپیسا په ولایت کې پولیس وایي چې وتلی دینی عالم د ناپیژند وسلوالو له لورې په ډزو په حق ورسېده. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدالشایق شورش افغان رسنه ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې سې د ولسوالۍ د ظفرخیلو امام نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او په شهادت یې ورساوه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دي منلې، خو په افغانستان کې د وتلي عالمانو د وژلو بهیر د کلونو راهیسې دوام موندلی او اکثره د مسلمانانو ترمنځ د وحدت پلویان او د امریکایانو مخالف علما په نښه کېږي. ټاکل شوي د جمعې په ورځ د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت لس کسیز پلاوي دوهې ته سفر وکړي. د سی این این له راپور سره سم په یاد پلاوي کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور کسان په دغه پلاوي کې شامل دي. په ورته مهال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر هم د سیمې وادونو ته په سفر وتلی او تر اوسه د پاکستان، ازبکستان او د هند بهرنیو چارو وزیران سره په جلا ډول لیدلی او د افغان سولې په تړاو سره خبرې اترې کړې. د افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دوهې ته د لس کسیزو پلاو د سفر په اړه سن نه دی ویلي، خو تېره ورځ حامد کرزي د مذاکراتو د پیل خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې دا ځل به په جدي توګه مذاکرات ترسره شي. د پاکستان یو پوځي چارواکی د طالبانو له لوري د افغانستان د جنوبي ولایت کندهار سره د دې هیواد د نړیوالې سرحدي کوریډور د نیول کېدو خبر ورکړ. یو پاکستانی پوځي چارواکی رسنیو ته وویل چې د چمن سپین بولدک سرحدي بارډر د طالبانو لاس ته ورغلی دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي امنیتي ځواکونو د کندهار پر سپین بولدک بندر د طالبانو بریت په شا تمبولی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان فرانس پرس ته ویلي چې وسلوال طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د بریت د په شا تمبولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو هم نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولدک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د افغان چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارۍ پرې تیریږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام قلعه او تورغوندۍ، په کندز کې شیرخان او په فراه کې ابو نصر فراهي بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې د چینایي انجینرانو او کارګرانو د سپرلۍ په یوه بس چاودنه سوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې پیښه کې د شپږو چینایانو او دوو پاکستاني پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي دي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون د رسمي سرچینو په حواله د وژل سویو شمیر 10 تنه ښودلي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومي ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د آذربایجان د جمهوریت د دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو پوځي د ارمنستان د ځواکونو سره په نښته کې زخمي سوی دی. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې نن سهار د نخجوان د کورواکې په سیمه کې د صدرک په سرحد کې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نشته سوی ده. د آذربایجان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې تیره شپه هم د شوشا په ښار کې د دې هیواد په ځواکونو ډزې سوي وې. د بیانیې سره سم نشته د ارمنستان د ځواکونو له لورې پیل سوې چې د آذربایجان ځواکونو هم ځوابي ډزې کړي دي، خو اوس په سیمه کې نور آذربایجاني پوځیان ځای پر ځای سوي او حالات برابر دي. د 2006 کال په سپتمبر میاشت کې د قرباغ د سیمې په سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښته پیل شوې چې په نوومبر میاشت کې د روسیې په منځګړی ټوپ سره نښته پای ته ورسېدې او دواړو هیوادونو په اوربند هوکړه وکړل. له هغې نه وروسته په ځلونو دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د غزې د ترانګې سره د فلسطین د کورواکې ادارې له لوري د مرستو مخنیوي د ملګرو ملتونو د ادارې او د مصر تر نظارت لاندې د غزې د ترانګې سره د مرستې کېدلې چې د فلسطین د کورواکې ادارې له لوري مخه نیول سوې ده. دوې ورځې مخکې د غزې د ترانګې په بیارغونه کې د قطر استازی محمد العمادي په غزه کې د حماس د غورځنګ د دفتر له مشر یحیی سنوار سره د مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې وکړې او دواړو لورو موافقه وکړل چې یادې مرستې د ملګرو ملتونو د ادارې له لوري په بېوزلو کورنیو کې وویشل سي. د فلسطین د اطلاع رسونې مرکز اعلان وکړ چې د فلسطین کورواکې ادارې غزې ته د یادو مرستو د رارسېدو مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حماس د دفتر مشر اسماعیل هونیه د غزې د ترانګې په بیارغونه کې د قطر د بېسارې مرستو قدرونه کړې وه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په ځواب کې ویلي وه چې هیواد یې د نړیوالو قوانینو سره سم په فلسطین کې د یو خپلواک هیواد د جوړېدو د ارمان تر پلي کېدو د فلسطیني ولس څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ایران او قطر هغه دواړه اسلامي هیوادونه دي چې د فلسطین څخه ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د برتانیې لومړی وزیر تیرونی کې له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو د وتلو بچپړه کېدو اعلان وکړ، لیکن د برتانیې ځینو رسنیو په افغانستان کې د سل برتانوي ځواکونو د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. د برتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ځواکونه به د امریکایي شاوخوا 650 سرتیرو په ګډون د هغو بهرنیو ځواکونو یوه برخه وي چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د نږدې 40 کلن ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د سفارتونو او ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو په هدف د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. طالبان چې په افغانستان کې د بهرنیانو د پوځي حضور له دوام سره مخالفت څرګند کړي، دغه ډلې په یو بیانیه کې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبرداری ورکړ چې که ترکیه خپله پرېکړه بدله نه کړي، هغه به د اشغال دوام وبولي او په وړاندې به یې مبارزه وکړي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د برتانیې په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 150,000 ځواکونو برخه اخیستې او 455 وژل سوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ځانو د پروګرام په دې شیبو کې د نن ورځې سیاسي تبصرې ته مو پام را اړوم چې عنوان یې دی یو اړخیز پالنه د ټولې نړۍ لپاره یو چیلنج. یو اړخیز پالنه یا یونی لیترالیزم د نړۍ په سویه په یوه ګواښ بدل سوی ده. د ایران د بندرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ناپیلی غورځنګ یا نان الایند موومنت د خارجه وزیرانو په منځ پړاو غونډه کې په وینا سره چې په تیرې سه شنبې ورځ د انټرنیټ له لارې ترسره سوه، له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په ضرورت ټینګار وکړ. یو اړخیز پالنه څو اړخیز ګواښ دی چې د ټولو هیوادونو په برخلیک او د نړیوالو اړیکو یې منفي او ورانوونکي اغیزونه لرلې دي. په لا دقیق عبارت باید ووایو د امریکا یو اړخیز پالنې په نړیوالې ټولنې باندې ډېر مشکلات ورته پلي دي. بایکاټ، له زور څخه د کار اخیستلو ګواښ، بندیزونه، پوځي لاسوهنه او له نړیوالو تړونونو او موافقو وتل په هغو اقداماتو کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې دي. د فرانسې شیناند او په ایران باندې د تپلیو بندیزونو او د هغو د اغیزونو د کتاب لیکوال الکساندر آستن د امریکې یو اړخیزه بایکاټونه او بندیزونه د واشنگتن د حکومت د سلطې غوښتنې یوه ستره بیلګه وبلله. او وی ویل د امریکا بایکاټونه سبب سوي دي چې د ایران د وینزویلا او د کوبا په شان د ملتونو د حقوقو خلاف ورزی وسي. په همدې دلیل د بشري حقوقو سترې کمیشنرۍ د یو اړخیزه اقداماتو د منفي اغیزونو او له څو اړخیزه پالنې یا ملټي لیترالیزم سره د دوو بایکاټونو د ښکاره توپیر د لرلو په خاطر هغه غندلې دي. ښکاره خبره ده د دوغو اقداماتو په وړاندې د حکومتونو چوپتیا د امریکا د یو اړخیزه اقداماتو په اندازه تاواني او خطرناکه ده، ځکه چې دغه چوپتیا او د انفعال په اوږدې مودې کې د نړیوال نظم د تخریبېدو سبب ګرځېدای سي. په همدې دلیل نړیواله ټولنه باید له دغه چارې سره مخالفت وکړي او د څو اړخیز پالنې او د قانون د واکمنۍ ملاتړ وکړي. د ناپیلی غورځنګ د انټرنیټ له لارې غونډې کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف وینا په دې زمینه کې دوو مهمو ټکو ته اشاره کوي، چې به شکه هغه ته پام کول او باندې عمل کول د څوار خصپالنې په پیاوړتیا کې ژور اغیزونه لرلای سي. لومړی ټکی د ور خصپالنې له کبله پایلو ته پام کول دی چې نړیوال اغیزونه لري. په همدې دلیل په نړیوال ډګر کې ورسره باید مخالفت او مقابله وسي. دوهم ټکی هغه مسؤلیت دی چې نړیواله ټولنه باید د امریکا د یو اړخیز پالنې په وړاندې د خپلو حقوقو د ساتلو لپاره ورباندې عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دې هکله وویل، ناپیلی غورځنګ په نړیوال ډګر کې د یو اړخیز پالنې په وړاندې د څو اړخیز پالنې د پیاوړتیا لپاره مناسب فرصت برابرولی سي. د یوه واقعیت په توګه باید ومنو چې نړیواله ټولنه اوس له ډیرو او بېسارو چلنجونو سره مخامخ ده چې ډېرې ستونزه د امریکا په یو اړخیز کرچارونو کې جړه لري. په همدې دلیل د امریکا د یو اړخیز سیاستونو په هکله د نړیوالې ټولنې اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. د دغو مشکلاتو په کلي جاجونه کې د بېلګې په توګه کولای سو له داخله قوانینو رواخه په نور هیوادونو کې د خپلو قوانینو اعمالولو، په نړیوالو ژمنو باندې سترګې پټولو او له ترهګرو رژیمونو سره د ملاتړ او په سیاسي هدفونو سره د سرزورۍ دودېده او له نیواکه رژیم سره د فلسطین د ټاټوپي په غیر قانوني ډول د یو ځای کولو په رسمیت پیژندلو ته اشاره وکړو. اتومي تړون د امریکا خلاف ورزی هم د یو اړخیز پالنې یوه بله ستره بېلګه ده. د امریکا د حکومت لخوا د یو اړخیزه سیاستونو په دوام کې ټینګار اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره د فرصتونو د له منځه تلو سبب سوی دی. دا په داسې شرایطو کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت لوړ رتبه چارواکو په زلونو ټینګار کړی دی چې هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوشش نه کوي. د امریکا د اړخیز پالنې له کبله د چلنجونو ټولګۍ ته په پام سره باید ووایو سو اړخیز پالنه نور د یوې لارې د انتخابولو په معنا نه ده، بلکې سختو نړیوالو چلنجونو او کړکیچونو ته د مناسب ځواب د ورکولو لپاره یوازنۍ لاره ده. د تفسیر پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
تلپاتې وږمې.
گرانو او قدرمنو دوستانو، د تلپاتې وږمې په لنډ پروګرام سره زه عبدالماجد دورانی ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. ګلونو دوستانو، د پروګرامونو په دې لړۍ کې لکه څنګه چې خبرې ستاسو پام په مختلفو موضوعاتو باندې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی ویناو ته راړو. دوی د خلکو د خدمت کولو په سیوري کې د الهي قدرت لازمه بولی او د هغه د دښمن د دسیسو د ماتې دو ذریعہ معرفي کوي. اسلامي انقلاب ډېرې جرډې لري، ډېر پیاوړې ده، ډېرې مضبوطې ستنې لري او خدای پاک هم زمونږ ملاتړې او پشتي باندې هم هغه ډول چې په زلونو د ارواخاد امام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قول نقل کړی دی چې فرمایي، چې کله زه په اول ځل دې قضیې ته داخل شوم نو احساس مې وکړ چې د قدرت یو لاس دی چې لګیا دی کارونه مخ په وړاندې بیایي. په حقیقت کې خبره همداسې ده او دا خبره هغوی ماته فرمایلې وه. انسان د قدرت دغه لاس ویني، البته دغه د الهي قدرت لاس موږ سره څه قاموالی او خپلولي نه لري. من کان للہ کان اللہ له، ان تنصر اللہ ینصرکم ولینصرن اللہ من ینصره، نه پکار دی په خالصانه توګه د دې لارې په خدمت کې ووسو. هغه څه چې لروی میدان ته راوړو او د غلاره کې یو وړاندې کړو، خپل هلې ځلې، خپل کارونه او کوشش په دې لار کې استعمال کړو، نقطه پاک به هم را باندې خپل فضل او کرم کوي. نن هم دغه کار شوه دی او خدای پاک را باندې خپل فضل او کرم کړي او د دښمن کانې خپل د هغه لوري ته ستون شوه دی، د غشي مخه خپل لوري ته کړي ده. تهران رادیو مینوالو د تلپاتې وږمې دا نننې برخه هم په دې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خبرې هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کوم یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګرون اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، د هنداره لا تحلیلی پروګرام سره مو په خدمت کیو.
تاسو ته معلومه ده چې په ورستیو کې د طالبانو په لاس په افغانستان کې د پام وړ سیمو نسکورېدا په سیمه ییزه او نړیواله سویه ډېر باسونه او اندېښنې راپارولي. د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان د حکومت د راپورونو سره سم طالبان اوس هم د ترهګرو ډلو من جمله القاعدې جنبش ترکستان شرقي او داسې نورو بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې لري او د یادو ډلو جنګیالان یې په لیکو کې جنګیږي. له بلې خوا طالبان بیا دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې هیڅ بهرنی جنګیالی د دې ډلې په لیکو کې نشته. د دغه ډلې استازو په ورستیو کې د سیمه هیوادونو ته سفرونه وکړل تر څو هغوی ته ډاډ ورکړي چې طالبان اوس بدل شوي دي او له پخوا سره توپیر لري. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبرې رڼا واچوو چې آیا د طالبانو ایدیالوجي واقعا بدله شوې ده او آیا بیا خو داسې نه وي چې د افغانستان د ښارونو له نیولو وروسته په 1301 کال کې په مزار شریف ښار کې د ایرانیو ډیپلوماتانو د شهادت په شان پیښې په افغانستان کې دوباره تکرار شي، هغه پیښې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او وایي چې دا د هغې په ډلې کې دننه خپل سرو کسانو کړی ده. دغه شان مسایل و مونږ نن د افغانستان د دوو شخصیتونو د افغانستان د کمیونیستي حکومت د پخوانی لومړی مرستیال خاغلی عبدالرشید آرین چې د افغانستان پخوانی لوی سارنوال هم دی او د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر خاغلی غلام جیلانی زواک سره راوسپړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا ارکلی کوو. خپل بحث د خاغلی عبدالرشید آرین په خبرو سره پیلوو. عبدالرشید آرین صاحب چې د افغانستان پخوانی لوی سارنوال هم پاتې شوی دی، تاسو دا راته ووایئ چې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان د حکومت چې کوم راپورونه دي چې طالبان اوس هم د ترهګرو ډلو من جمله القاعدې جنبش ترکستان شرقي او داسې نورو بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې لري او د هغوی جنګیالان یې په لیکو کې دي، خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او په ورستیو کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل چې هغوی ته ډاډ ورکړي چې طالبان اوس بدل شوي دي. ستاسو په خیال آیا د طالبانو په ستراتیژي کې بدلون راغلی؟
ښکارندوی او څرګندوی اهداف دي. که د دوی اهداف تغییر کړي نو معنی دا چې د ایدیالوژي د لحاظ څخه بدلون کړي. چې د دوی اهداف مخصوصا سولی په باره کې د دولت پیشنهاد، د خبرو پیشنهاد، د اوربند پیشنهاد او د مسلې د حل لپاره د یو طرح پیشنهاد چې باید مقابل سره پرې ولګي. دا په دا ټولو کلو کې او دا د مذاکرو چې شروع شوي دي د شهر څخه تر دا اوسه پورې بې جوابه او بې له مثبت عکس العمل څخه پاتې شوي دي. نو یعنې تر اوسه پورې د دوی چنګار د مسلې د حل پر نظامي حاصل پر جنګ دی پر زور. نو دا اوس چې په مختلفو ولایتو کې پرمختګونه کړي دا د سولې نه بلکې د جنګ د ادارې ستراتیژي ده. په دې هر سړی هېڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ووایي
ډیره مننه د ښاغلي آریان صاحب. د ښاغلي غلام جیلانی ځواک نه به دا پوښتنه وکړو. ځواک صاحب تاسو څه وایې؟ دا چې ویل کېږي چې د طالبان اوس هم له القاعدې او داسې نورو جنګیالیو سره اړیکې لري او طالبان دغه مسله ردوي، ستاسو څه خیال دی؟ آیا طالبان اوس بدل شوي دي او د هغوی ستراتیجي او ایډیالوجي بدله شوې ده؟
دا کوم راپورونه کیږي چې طالبان اوس هم د القاعده او د نورو ډلو ترګرو ډلو سره اړیکې لري، دا ډېر دقیق نه دي. بل اساسي خبره دا ده چې کوم دا توقع لرو چې د یوې مخې طالبان د ټولو هغو ډلو سره چې کلونه کلونه په یو سنګر کې سره جنګېدي دي مطلق رابطه پرې کړي او دلته د هیڅوک د دوی په صفوف کې نه وي، دا ناممکنه ده. طالبان سره به اوس هم القاعده بم وي او نورې ډلې بم وي، لیکن د طالبانو ژمنه دا ده چې دوی به القاعده په شمول نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه د کوم بل هېواد په ضد باندې عملیات وکړي او یا فعالیتونه وکړي. د طالبانو عمده ژمنه دا ده چې د افغانستان خاوره به نه پرېږدي چې د بل چا په ضد باندې استعمال شي. او تر اوسه پورې حکومت نړیوالو رسنیو داسې کوم ګزارش نه دی خپور کړی چې القاعده یا کوم بل ډلې دي د افغانستان نه په یو کال اخر کې د بل هېواد په ضد باندې کوم تروریستي فعالیت کړی وي. نو د دې رابطه به وي، ځینې کسان به وي د دوی په صفوفو کې، خو دا چې دلته فعالیت وکړي زه فکر کوم طالبان به اوس ورته اجازه نه ورکوي. بله دا چې موږ باید توقع ونه لرو چې یو فکري او ایډیالوژیک ډله د ډېر زیات تغییر وکړي. د پالیسیو تغییر خو راځي، تکتیکي تغییرونه خو راځي، لیکن یو ډله چې یو ایډیالوژي لري، فکر لري، هغه کې ډېر زیات تغییر زه فکر نه کوم چې احتمال لري. طالبان دغه ادعا کوي چې موږ اسلامي نظام په افغانستان کې غواړو او د امریکایانو اصل مو غوښتل، هغه او دا یوازې د افغانستان جغرافیې پورې محدود دي. دا نو وروسته به دوی ثابتوي چې عمدغه څه ده وکړنه، خو د دوی نور ایدیالوژي او چې دی د سیاسي نظام جوړونه چې دا حکومتداري چې دا او د دین نه چې کوم تفسیر دی، احکاماتو نه چې کوم تفسیر دی، زه فکر نه کوم هغه کې زیات تغییر راځي.
ډیره مننه د ښاغلي غلام جیلانی ځواک. عزیزانو، یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې د مخ پرونه پکې تعقیبول شي. عزیزان، په 1400 لمریز کال کې طالبانو د مزار شریف لنیولو وروسته د ټولو نړیوالو اصولو نه په سرغړونې سره 11 ایرانی ډیپلوماټان شهیدان کړل، خو طالبانو بیا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه وانخست او ادعا یې وکړه چې دغه ډل وجنه د خپل سرو ځواکونو له لوري ترسره شوې ده. ویل کېږي چې دغه کار د سپاهي صحابه د پاکستاني ډلې د جنگیالیو له لوري ترسره شوی و. دلته به له ښاغلي آرین نه پوښتنه وکړو چې آیا دغه ځل، یعنی دا ځل دغه ډلې چې ورته خپل سری ویل کېږي په طالبانو کې موجود دي او که نه طالبانو دغه شان کسان له خپلو ډلو ویستلي دي؟
په جریان کې د مختلفو خواوو څخه دا ادعاوې تکرارېږي چې د دوی په صفوفو کې به مخصوصا پاکستاني ملیشاوی او عربی افراد دا گدون ور سر لگی، اشتراک ور سر لگی، سره دگی چه دوی پوار وارو دو نور و خارجان و وجود رد کری دی. اما مسلسل مختلف و شایدین و دا خبره تایید کړې ده چې د دوی په منځ کې هغوی شته. او مسلسل به امریکا مختلف مخاطبات و به اظهارات چی کرد کلی دی چه دوی در القاعده سر روابط ندی قطع کلی در بانی
ډیر مننه کوم د ښاغلي آریان له هغوی په خدای پامانه سره زواک صاحب تاسو را ته وایي. دا سی خو نه وی چې د 1301 کال کې چې کله طالبانو مزار شریف ونیو او یو لس ایرانی ډیپلوماټان شهیدان کړل او وی ویل چې دا په هغه کې خپل سر زواکونو کړی دي. اوس چې بیا طالبان د افغانستان ډیر خارونه دي نیولې دي او راتلونکي حالات هم معلوم نه دي که افغانستان مهم خارونه طالبان ونیسي په افغانستان کې بهرنۍ نمائندګۍ هم ډېری دي. آیا په طالبانو کې اوس هغه شان خپل سری کسان شته دي او د دغه شان پیخو د تکرارېدو امکان شته دی؟
داسې استعمال د پخوا په نسبت ډېر زیات دی ځکه دلته اوس امریکا سرمایهګذاري کړې ده. داسې ملوشي شته دی چې مستقیم هم د امریکا د خوانه تمویلېږي. دلته نور هېوادونه شته دی او ښکاره خبره ده چې دلته نورې ډلې لکه القاعده او دین بعضې وخت کې د مرکزی ډیسپلین نه مطابقت نه کوي. همدارنګ ځینې ډلې چې مرکزونه په پاکستان کې دي لکه لشکر طیبه او دغه ډلې چې دي هغه هم شاید ډېر طالبانو د ډیسپلین تابع نه وي او په کوم کې چې لاس ورسیږي په پټه شاید وغواړي چې مستقلانه عملیات وکړي. نو اوس خبره دا ده چې طالبان نه دي په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو کې مختلفې نورې ډلې موجودې دي او دغه احتمال چې هغه څه چې طالبان وایي د هغه نه بغیر څه واقعیت پېښېږي دا کاملا شته دی.
درنو محترم اوریدونکو د افغانستان د حالاتو په حق لمو د دغه هیواد د دوو شخصیتونو خاغلی عبدالرشید آریان او خاغلی غلام جیلانی زواک نظرونه ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلی وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو ریدونکو یو سل بیا درته سلامونه وایو او رسپانو ته د کتنه پروګرام سره ز عبدالماجد دورانه تاسو په خدمت کیم. د پروګرام په سر کې لمعمول سره سم د تهران چاپ رسپانی ګورو او بیا کو وخت وو نه د زنو بهرنۍ او رسپانو مهم خبرونه او مقالې به ستاسو په خدمت کې وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ. ګرانو دوستانو د ورځپاڼو په سر کې جمهوری اسلامي ورځپاڼه راخلو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د منتخب ولسمشر لکولې لیکلي ایران به له فلسطینیانو څخه دفاع ته دوام ورکړي. د ایران منتخب ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د حماس د سیاسي دفتر مشر او جهاد اسلامي عمومي منشي ته په خطاب کې وویل تهران به د فلسطین څخه خپل ملاتړ ته لا هم دوام ورکړي. د ورځپاڼې له مخې فلسطینی مشرانو اسماعیل هنیا او زیاد النخاله له سید ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني تماس ټینګ کړی وو. رئیسی په دغو ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا له صهیونیستي رژیم څخه د قدس د تورې په نښته کې د ستر بریالیتوب مبارکي وویل او ټینګار یې وکړ ډاډمن ووسو چې ایران له فلسطینه دفاع ته دوام ورکوي او د قدس تر آزادۍ پورې به د هغه له ملته دفاع وکړي. همدغه ورځپاڼې د ایران د خارجه وزیر په حواله هم لیکلي په ملي اجماع سره د برجام اټمي موافقې له ظرفیت څخه استفاده کیدلی شي. محمد جواد ظریف د ایران د خارجه وزارت لخوا د اسلامي شورا د درې میاشتنی ریپورت په اخر کې په جرګې ته په یو لیک کې ولیکل د یو قبول وړ موافقې ته د رسیدو لپاره د دوو کلونو لکوټلو او ستومانه کوونکو خبرو اترو او د ایران د شریف ملت له حقوقو څخه د دفاع لپاره د شپږو کلونو ساډبونکو کوشش او د موافقې له ختمېدو څخه د مخنیوي لپاره د سخت مهنت نه ورسته اوس د چارو واګي تازه نفس او ورونو خويندو ته د سپارلو په درشل کیو نو د نتایجو په توګه څو تجربې او مهم ټکي وړاندې کول غواړم. یو دا چې برجام ایټمی موافقه د امریکې له امنیتی دام او ظالمانه بندیزونو څخه د خلاصي لپاره د یو عاشقانه کوشش نتیجه ده. نو په کار دي چې په ملي اجماع سره د برجام موافقې له ظرفیت څخه استفاده وشي. گرانو مینوالو د تهران چاپ اطلاعات او رسپانه راخلو چې په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر د ځانګړي مرستیال له قولې لیکلي له ختیز او لویدي سره اړوند بهرني سیاست له ایران د دیارلسم حکومت د ترجیحاتو څخه ده. د ورسپانې له مخې امیر حسین عبداللهیان په خپل یو ټویټ کې ولیکل د ایران د نوي منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په نظر کې انډولا خارجی سیاست له ختیځ او لویدیځ نړۍ سره خوځنده او فعال تعلقات او پتی ربیا گاونډیو او آسیایي هیوادونو ته ځانګړې کتنه د ایران د بهرنی سیاست ځنی ترجیحات دي. ورسپانې په یو بل خبر کې بیا لیکلي د ایران د حکومت ویاند علی ربیعی له دنیا سره رغند تعامل او خبرې له تاوتریخوالي او دښمنۍ لری له ټولو ملتونو سره د ملګرتیا کولو او د صلح د اثبات لپاره د ایران د ملت د ارادې نښه وبلله. هغه له خبریالانو سره په مرکه کې وویل د چنګاښ د میاشتې درویشتمه نېټه مو چې د ایټمی موافقې د تصویبېدو له کلیزې سره سمون خوري له دنیا سره د رغند تعلقاتو او خبرو اترو ورځ نومولې ده. داسې ورځ چې له تاوتریخوالي او دښمنۍ څخه لري له ټولو ملتونو سره د ملګرتیا کولو او د صلح او ثبات لپاره زموږ د ملت د ارادې نښه ده. رانو دوستان اوس برا شو د پاکستان ورسپانو ته چې په سر کې د راول پنده چاپ جنگ ورسپانه راخلو. د غو ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له قول لیکلی د ود په حال کې هیوادونو ته څلور زره درې سوه ارب ډالرو ضرورت ده. په کار دي سرمایدار هیوادونه خپل وادي پوره کړي او د ود په حال کې هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه د سرمایې د منتقلېدو مخه دې ونیسي او غلا کړې سرمایه او شتمنه دې راستنې کړي. د ورسپانې د یو بل خبر لمخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډاکټر عارف علوي د کشمیر شهداو د ورځې په مناسبت په خپلو بیلابیلو پیغامونو کې وویل ډیر زر به د آزادۍ ورځ ووینو. هغوی د جولای د دیارلسمې نېټې شهداو ته د پیرزوینو په وړاندې کولو سره وویل د هغوی جانشینان به د هغوی لارې ته دوام ورکړي. د اسلام آباد چاپ دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو خبر کې لیکلي دي د خیبر پښتونخوا په کرم سیمه کې د ترهګرو په خلاف عملیاتو کې د پاکستان یو کیپټن او یو بل عسکر شهیدان او درې ترهګر هلاک کړی شول. دا خبر له مخې د کیپټن باسط علي تعلق د خیبر پښتونخوا له هری پور ضلع څخه او د عسکر حضرت بلال تعلق له اورکزی ضلع سره و. دا ورسپانه د یو بل خبر لمخې د پاکستان د حکومت کابینه په یو غونډه کې په دغه هیواد کې په تحریک لبیک ډلې د بندیز جاری ساتلو فیصله وکړه. په دغه غونډه کې د روغتیا د وزارت خاص مرستیال ډاکټر فیصل د کورونا په اړه د یو رپورت په وړاندې کولو سره وویل په پاکستان کې تر اوسه له 2 کروڑ زیاتو خلکو ته د کورونا ویکسین لګول شوی دی. ورسپانې په یو بل خبر کې د پاکستان د خارجه وزیر په حوالی لیکلی په منفی پروپیګنډو سره د افغان صلح په بهیر کې د پاکستان له مثبت رول څخه سترګې نشي پټېدی. شاه محمود قریشی وویل په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو لپاره ګډ اقدامات ضروری دي. هغه زیاته کړه له افغانستانه د مهاجرینو په لباس کې د پاکستان دښمنان هم راتلی شي چې مخنیوی یې پکار دی. او دا هم د کابل چاپ ورسپانې دي چې له کابله چاپېدونکو نننې ورسپانو د صلح په مذاکراتو کې د وروسته او پرمختګونو د حامد کرزي د تیرې ورځې د څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. هشت صبح لیکلي افغان حکومت د سرطان په 15مه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د صلح یو پلاوی قطر ته لیږي چې د پلاوی په ترکیب کې به د حکومت ګوندونو او قومونو کړي شامل وي. ورسپانه لیکي په دې وروسته او څو اونیو کې په قطر کې د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ د صلح په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او د علاقې وړ موضوعاتو په اړه افکار تبادله کړي دي. په سر مقاله کې راغلي دغه پرمختګونو کې دواړو خواوو د اساسي قانون د تعدیل او په دې اړه د یو ګډ کمیشن تشکیل د صلح نقشې لار او د عبوري حکومت رامنځته کول دي. د لیکوال په باور طالبان افغان دولت د افغاني ټولنې یو واقعیت دی، د یو بل د لمنځه وړلو امکان نشته، نو نه باید د صلح په خبرو اترو او د جګړې په پای ته رسولو کې خنډ ونه شي. د سر مقاله په پای کې راغلی دی د افغان حکومت او طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د صلح مذاکرات اصلي لارې ته هدایت کړي. افغانان تمه لري چې دواړه خواوې نه باید په خپلو خودخواهیو خلق ناهیلي کړي. له کابل چاپېدونکو مسیر ورسپانې بیا د خاغلی کرزي د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي چې پر خلکو یې غږ کړی و زر به د صلح جدي خبرې پیل شي او یوې پایلې ته به ورسیږي. د ده په وینا حالات به سم شي او د صلح خبرې به نتیجه ورکړي. ګرانو دوستانو، د پروګرام د وخت په ختمېدو سره د کابل چاپ او ورځپاڼې نیمګړې پرېږدي او په همدې ځای تاسو له حضوره اجازه غواړو. د الله په امان.
درنو او محترمو اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خپرونه مو په لوی خدای سپارو.
ورحمة الله وبركاته.